السلام علیکم په دې هله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي راډیو دوله ساته خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. په دې خپرونه کې به واورئ چې سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شوي محدودیتونو انتقاد وکړ. د ښځو د حقونو یوه فعاله
خبر دا وی یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته پګټ کارو.
په کندهار کې په خورزوکی د اخته ماشومان شمیر زیات شوی.
د یو کال کې چې نه جوړې وګر خپل عملونه کې د کیانې وول.
په نورستان کې په دې ورستیو کې د ځمکو او پټیو پر سر شخړې زیاتې شوې. لته دا دی چې د نورستان هغه وګړي چې په دولتي ادارو کې به کار کاوه بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي.
او مشکلات هغه وخت نو خلک متوجه دولت کې کار کوي.
په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. نن یک شنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی جدید 12 د 2022 میلادي کال د جنوري 2 نیټه ده. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. پایل د سات په مهم خبرونو کو. په پایل کې د څو مهم خبرونو سره لیکونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې نه وخته د تلری موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سلګونو مظاهره چیانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریونو پر مهال د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګېدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي دي. بشپړ خبرونه. د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي د غلار له جمعې ناوخته د ټیلري موټرو پر مخ تړل شوې ده. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل د غلار ممکن د څو ورځو لپاره د ټیلري موټرو پر مخ تړلې وي. دا مهال یوازې مسافر وړونکي او نور موټرونه د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلی عبید پر دې لار لتلونکو کسانو غوښتنه وکړه چې د تګ راتک په وخت کې د امپوره احتیاط وکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې په ننګرهار کې 104 نوي تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایطو او جعلي پیژن پانو سره نیول شوي دي. لکه چې د اګست په نیمایي کې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه په دې هیواد کې د بې وزلۍ او لوږې سطح لوړه شوې چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته شوې ده. په هلمند ولایت کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 ټنه کبان تولیدوي. د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې دغه فارمونه په 600 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي. فارم لرونکو ویلي چې له نورو ولایتونو هم خلک د کبانو خوړلو د میلې لپاره هلمند ته ورځي. د ازادي راډیو خبریال وایي د هلمند په څنګلوري ولایت کندهار کې هم د کبانو د روزنې شاوخوا 1414 فارمونه جوړ شوي چې د کال شاوخوا 6800 ټنه غوښه تولیدوي. په وروستیو کې په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې د کندهار نیمایي فارمونه د بېلابېلو ستونزو له کبله انتړل شوي دي. په سلګونو مظاهرچیانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریونو پر مهال د امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو د 2 کلونو د پوره کېدو په مناسبت لاریون وکړ. مظاهرچیانو پرون داسې مهال چې د سلیمانی عکسونه له ځانونو سره لېږدول د امریکا ضد شعارونه ورکول. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د 2020 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 3 په عراق کې د امریکا پر ګټو د حملو په ځواب کې د سلیمانی د قتل امر ورکړ. سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې ووژل شو. د امریکا په کلورادو ایالت کې په ځنګلونو کې د اور د لګیدو له امله نږدې زر کورونه ویجاړ شوي او چارواکي په دې اړه څېړنه کوي چې د لګیدو علت معلوم کړي. پر دې سربیره د دې ایالت په څو ښارونو کې په سلګونو نور کورونه زیانمن شوي. تر اوسه د چا د مړه کېدو خبره نه ده تایید شوې، خو درې تنه تری تم دي. دغه اور د دسمبر په 10مه ولګېد چې په زرګونو کسانې تېښتې ته اړ کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن په سیمه کې لوی ناورین اعلان کړی او له ځپل شوو خلکو سره د فدرالي مرستو امر کړی دی. متحده عربي اماراتو د جنوري له 10مې بهر ته د هغو کسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د کورونا ضد بشپړ واکسین نه وي کړی. د دې هېواد دولتي آژانس وام پرون د بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو په حواله دغه خبر ورکړ. په خبر کې ویل شوی هغو کسانو چې یو واکسین لګولی د دې لپاره چې د سفر پر شرایطو برابر شي باید تقویتي استن یا ډوز هم ولګوي. دا په داسې حال کې ده چې نړۍ بېلابېلو برخو ته د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون خپرېدو د نړۍ د ګڼو هېوادونو او سازمانونو اندېښنې پارولې دي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د نوي میلادي کال په مناسبت خپله وینا کې د ښځو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د وینا په مهال د ښځو زورول د خدای له توهین سره برابر عمل وباله چې د ده په وینا بشر له یوې ښځې پیدا شوی دی.
هغه څه چې میندې کوي دا دي چې دوی پوهیږي پر خنډونو او شخړو څنګه برلاسه شي. دوی پوهیږي چې سوله څنګه په ذهنونو کې وټوکوي، ځکه دوی کولی شي ستونزې د بیا زیږون لپاره په فرصتونو بدل او وده ورکړي.
پاپ فرانسیس تیر میاشت په یو تلویزیوني پروګرام کې ویلي هغه کسان چې له ښځو سره زور زیاتی کوي د یو شیطاني عمل سبب کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه و ټیټه شپږ. هرات اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه لس ټیټه صفر. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دیارلس ټیټه ته. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د اورښت امکان د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه اته. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه اته.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او رازو د خبرونې لومړی موضوع ته سیګار یا د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو راپور کې پر ښځو د طالبانو لخوا پر لګول شویو محدودیتونو انتقاد وکړ. د اندرې ادارې په راپور کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله ویل شوي چې د ښځو لپاره پر کار، سپورتي فعالیتونو او روغتیایي خدمتونو محدودیتونه زیات شوي دي. بلخوا د بریتانیا د حکومت یوې چارواکي ویلي 2020 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. نور په دې راپور کې
سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په حواله وایي د افغانستان په اړه ځینې وروستي راپورونه د اندېښنې وړ دي. د سیګار په حواله په دغو راپورونو کې د ښځو پر سپورتي فعالیتونو د طالبانو لخوا بندیز او روغتیایي خدماتو ته د ښځو محدود لاسرسی شامل دی، ځکه د طالبانو حکومت ښځو ته سپارښتنه کړې چې باید دغه سي مرکزونو ته له نارینه محرم پرته لاړې نه سي. سیګار پرون په ټویټر کې د طالبانو لخوا د ډزو په وسیله د ښځو د حقونو لپاره د لاریونونو ګډوډولو او په ادارو کې د ښځینه مامورانو د کار مخنیوي، دغه راز د بشر دوستانه چارو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي لپاره د طالبانو هڅو ته اشاره کړې ده. افغان الاصل بریتانوي پیمانه اسد چې د لندن په هرو شورا کې د ټولنیز انسجام د چارو لپاره د کابینې غړی ده پرون په خپل ټویټر کې لیکلي 2021 میلادي کال د افغان نجونو او ښځو لپاره کومه لاسته راوړنه نه درلوده. د هغې په وینا د طالبانو رژیم نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ده ورکړې. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي افغانستان اوس د نویمو لسیزو افغانستان نه دی، بلکې اوس ښځې هر ډول خطرونه پر ځانونو مني او د خپل حق لپاره خپل آواز پورته کوي.
افغان خزی د وطن 14 میلیونه نډیر نفوس تشکیلوي. د استبدادي حکومتونو په ویره پسې نور نه سر خوګوي او تر هغه بخپلې مبارزې ته ادامه ورکوي تر څو د میوان ملالې تاریخونه بیا راتازه کړو. موږ په طالبانو غږ کوو اخر کې چې تاسو په ډار اچونکو برنامو موږ نشي ماتولی، ځکه موږ شاته د ګرځېدو برنامه نه لرو. ښه به دا وي یو بل سره ومنو او د یو بل د منلو ترڅنګ ولس او وطن ته په ګډ کار وکړو.
د طالبانو وسلولو په ورستي مورد کې تیر سیشن به په کابل کې د شوزو د یو لاریون مخاوني ولا چی د لاریون برخوالو ویلي د طالبانو تر ډزو ورسته د دوی شپږ کسان جوبل سوي دي. د لاریون برخوالو د کار، ډوډۍ او ازادي شعارونه ورکول. د دوی له ډلې تمنا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
ځینې کسان چې غوښتل په لاریون کې ګډون وکړي هغوی ته اجازه ورنکړه چې په اصلي ګروپونو کې یوځای وشي، او هغه اصلي ګروپونه چې وو د هغوی په سر کې هم داسې وشوي او هغوی ته اجازه ورنکړه چې خپل لاریون مخته بوزي.
د طالبانو حکومت مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم لپاره د یو طرز العمل د جوړولو خبره کړې وه چې تر اوسه یې جزئیات له خلکو سره نه دي شریک شوي. طالبانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو د کار پلوي کوي چې ډېر ژر به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. کله یې خوا په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیول سوې. د طالبانو لخوا تر اوسه د ګمارونو په لیست کې د یوې ښځې نوم هم نه تر سترګو کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو، ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل سوې استازي رینا امیری ویلي د نجونو او ښځو ستونزې درک کوي او د حل لپاره به یې خپلې هڅې جاري ساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې په خوارزواکۍ د اختماشومانو شمیر زیات شوی. له تیرو دو میاشتو رئیس د کندهار میرویس روغتون ته په خوارزواکۍ اخته 402 ماشومان وروړل شوي چې له لسو زیاتې مړه شوي دي. روغتیا پالان په خوارزواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو لوی لاملونه فقر او د کورنیو بې سوادي بولي. نور په دې رپورټ کې
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو په واټ کې یو مور د خپل ناروغي ماشومی سرته ناسته ده او د روغتیا پالانو د سپارښتنو سره سم د غیپالنه کوي. د میرمن رحمانیه نمیږي او د تیری وکال رئیس ماشومه په خورځوا کې اختصاصي
د یو کال کیږي شن نه جوړې و ګر خپل بیا ملونه کې د کیانې و ال پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول دا پنس کې کلمی ورسته سی وی دي بیتو ماکسونو شن راسته غول دا سمد ته کمزوري دا سوي د برو پړسي در پروم د تفسیر واستله بستر مو ورس ډاکټران وای سمد پرسو وای دا کمزوري دا ست کم خنه ده زمون زمون.
د کندهار د میرویس روغتون د ماشومانو وارد ته هر ورځ په افسر ډول للسو تر پنځلسو په خوارزواکۍ اخته ماشومان راوړل کیږي. د شپږ میاشتنی ماشوم مبین مور لال بیبي وایي زوی د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خوارزواکۍ له ناروغۍ څخه کړیږي او د تیرو لسو ورځو راهیسې د درملنې لپاره په روغتون کې بستر کړی.
بس دا ډاکټران وایي دا سوي تغذیه یا د وینې میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا څلورم میاشت دی دا کوچنی مریض دی نه جوړې دي بلا مزاره په چاودلې غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلو د چماسې وخر کفایې کو دا مومن بار دل تر واسې د تمرا واسې دوی لا وره دا سوي تغذیه په داسې خانه کې وره او دا سوي تغذیه یا د کولمو میکروب دی د وینې میکروب دی.
د کندهار د میرویس روغتون چارواکي وایي په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په تیرو دوه میاشتو کې دوی ته په خوارزواکۍ اخته 402 ماشومان ورول سوي چې له ډلې یوولس ماشومان مړه سوي دي. ډاکټر صدیق وایي د فقر پرته روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او د تغذیه په اړه د کورنیو کمه پوهه په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د زیاتوالي نور لاملونه دي.
موږ 212 مریض شدید خوارزواکۍ بستر کړی و د 212 د جملې څخه متاسفانه و مریضانې په حق رسیدلې دي او درغه د مخه میاش چې کومه و پاره چې موږ 2.5 ساعت درلودله خو د وغو د وفيات شمیره زما په خیال څلور و دا فکس مینه ده په څلور و.
د تیر کال په اوسر ډول په میرویس روغتون کې هر میاشت لسلو تر یو سلو دی شپوري خوارځواکي ماشومان بستر سوي وو، خو سږ کال په وروستیو دوو میاشتو کې په دغه روغتون کې د بستر سو خوارځواکو ماشومانو شمیر دوه برابره لوړ سوی دی. تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو اف ای اجرایوي مشر ډیوډ بیسلی ویلي وه که چیرې له افغانستان سره عاجلې مرستې ونه سي، د ماشومانو په ګډون به په میلیونونو افغانان د لوږې له ګواښ سره مخامخ سي. دا په داسې حال کې ده چې په ټول هیواد کې د بیکاری او فقر کچه تر بل هر وخت زیاته سوې ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د سهار و بجې او شپاړس دقیقې کېدونکې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اجمل انت بوښو
له امریکا خبریدونکې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکنه خبره کړې چې سرلی کې د افغانستان کې چا ګټه وکړه. د لیکوال په باور د افغانستان له جګړې خصوصي قراردادیانو ډېره ګټه پورته کړه. په لیکنه کې لولو هغه کسانو چې افغانستان ته د امریکا د دولت د پیسو د بهیر له ورماتې دوه ګټه وټه پورته کړه. د وسلو للویو تولیدونکو نیولې تر کاروباریانو پورې پکې شامل وو. وال سټریټ ژورنال لیکي د کالیفورنیا یو سوداګر چې په قرغیزستان کې و مایخانه لري د سون د موادو د کاروبار له درکې میلیارډونه ډالر ترلاسه کړل. لیکنه وړاندې وایي یو ځوان افغان ترجمان نړیوالو ځواکونو ته د سرتختیو د چمتو کولو له قرارداد څخه د سوداګرۍ په یو امپراتور بدل شو او یو ټلویزیونی شبکه او یو داخلي هوایي شرکت یې رامنځته کړل. همدارنګه د امریکا د پوز د ملي ګارد د دوو سرتیرو په اړه لیکي چې له اوهایو څخه یو وړ کاروبار پایل کړ. دوی د امریکا په پوز کې د کار لپاره افغان ترجمانان استخداموله او په دې سره د امریکا د پوز په مهمو قراردادیانو بدل شول. ورسپانه د موجودو اسنادو پر بنسټ وایي د فدرال د قراردادونو له دې کاروبار څخه 4 میلیارډ ډالر ترلاسه شوی. وال سټریټ ژورنال په دې لیکنه کې وړاندې وایي د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د بشپړې وطنې 4 میاشتې وروسته د هغه درسونو په ارزونه باندې کار پیل کړی چې باید له دې جګړې ایسته شي. یو شمېر چارواکو او څارونکو ویلي په دې منځ کې و موضوع د جګړې په ډګر کې پر قراردادیانو اتکا او د جګړې د لګښت لوړېدو څرنګوالی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په پای کې په افغانستان کې خپل شل کلنه جګړه پای ته ورسوله او خپل ټول ځواکونه له دې هیواد څخه وویستل. تیرونه ریپورت ورکړل شو چې د امریکا د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراټانو یو ځانګړې 14 کسیزه ډله د افغانستان د جګړې ارزونه کوي. له هندوستان خبریدونکو هندو رسپانې په یو ریپورت کې لیکلي هند نوې میلادي کال پرون افغانستان ته د 1500 دوز کرونا ضد واکسینو په ورکولو پایل کړ. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي د بشري مرستې دا بسته د هغه 1 میلیون دوز واکسینو نمایي دي چې هند افغانستان ته د مرستې په توګه ورکوي. د وزارت همدارنګ ویلي چې هند د افغانستان خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي دا افغانستان سره د هند بشري مرستو یواله لویو پروژو څخه ده چې پکې به درمل او غنم هم شامل وي او د ملګرو ملتونو له بنسټونو سره په همغږۍ به تنظیم شي. هندوستان تر دې مخکې د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې افغانستان ته د کورونا ضد واکسینو یې وابسته استولې وه، خو پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې دا افغانستان ته د هندوستان لخوا د کورونا ضد واکسینو لومړۍ جوپه ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې د دې هیواد روغتیایي سیستم له ستونزمن وضعیت سره مخ دی. د دې وزارت د چارواکو په وینا پخواني حکومت کې د روغتیا سکتور تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و او د بهرنیو مرستو له بندېدو سره یو ځای د افغانستان روغتیایي سیستم له ستونزو سره لاس او ګریوان شو. نړیوال روغتیایي سازمان د سپتمبر میاشت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې روغتیایي سیستم د نړیدو په حال کې دی.
د نورستان یو شمیر قومي مشران وای په هیواد کې د بیروزګاری او روان اقتصادي حالت له امله په سیمه کې خلکو ترمنځ د پولي او پټي پر سر شخړې زیاتې شوې دي. د دوه مشرانو په خبره چې هر ورځ دوی د هواري لپاره په جرګو بوخت دي. د قومي مشران وای ډیر هغه کسان چې په خو به په کابل او نورو ولایتونو کې په دولتي او ادارو او دغه راز مسوک کار کاوه اوس بیکار شوی او بیرته خپل سیمه ته ورګرځیدل دي. نور په دې رپورت کې
د دواب ولسوالۍ قومي مشر او د ولسی جرګې پوخوانی وکیل داد محمد خان وایي پوخوای د سیمې زیاتو کسانو په دولت کې بیلابېلې دندې درلودې. ښه معاشونه یې اخیستل، ډېرې په ښارونو او له خپلو کلیو په لرې ځایونو کې اوسېدل، نو د پولي پټي ګټې ته یې دومره اړتیا نه پیدا کېده. خو اوس یې ګڼ بېروزګاره شوي، بیرته خپلو سیمو ته راستانه شوي او یوازې د پټي ګټې ته یې سترګې غړېږي، نو ځکه د پولي پټي پر سر جنګونه هم زیات شوي دي.
وطن ته فکر کړی دی، دا زما دی، دا زما نه دی، دا زما وطن ته نیولی دی، دا زما ژمې باندې ځای نیولی دی، دا د اوړی ځای نیولی دی. تو هغه جرګې نه بل جرګې ته رسېږو، یو ځای کې نه سب یو بل دیږي کې منی شوی. دوه روپۍ مدن چا نشته، کاروبار نشته، خلک پښتون سره مخ دي.
حاجی عبدالمجید هم د روغو جوړو په جرګو کې تل بوخت وي. وایي بېروزګارۍ، غربت او د مرستو نشتون د دغه ډول کلیوالي او قومي شخړو رامنځته کېدو ستر لاملونه دي.
مامور خپل ماموریت کول او عسکر خپل عسکري کول، معاشونه اخیستل او مشکلات هغه وخت نو خلک متوجه او دولت کې کار کول، هغه ټول هماغه وظیفې نه پاتې شوی دی او ټول کلی ته ځای ته ځای شوی دی، خپل منطقې ته ځای ته ځای شوی دی. هغه همدغه مشکلات د وجه نه یو تلا ساچی بل ته ځا ساچی.
قومي مشرانو راته وویل په یادو شخړو او جنګونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوختي، خو سره له دومره ستونزو بیا هم دوی په دې بریالي شوي چې د ډیرو کسانو ترمنځ دښمنۍ او بدبینۍ پای ته ورسوي. دوی له اوسني حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي او همداراز بېوسو کورنیو سره مرستې وکړي. په نورستان کې طالب چارواکي وایي د خلکو اقتصادي ستونزو هوارولو لپاره دولتي کارکوونکو ته د معاشونو او بیروزګارو کسانو ته د مرستندوی ادارو په کومک د نغدو پیسو او خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل کړي. په نورستان کې د طالبانو د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د بیکاری او بېوزلۍ کچا د نورو ولایتونو پرتله ډېره زیاته ده. دا اوس وخت کې د افغان سرې میاشتې لخوا او د اکټډ او نورو خیریه ټولنو لخوا توزیعات شروع دي، لیکن دغه کارونه او دغه توزیعات د نورستان غریب ولس لپاره کفایت نه کوي. موږ نورو خیریه نړیوالو بنسټونو نه غوښتنه کوو چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو خصوصا د نورستان ولس سره همکاري وکړي.
خلک وایي په دواب، نورګرام او په نورو سیمو کې پخوا هم د ځنګلونو، اوبو او ځمکو پر سر جنګونه کېدل، چې د کشتوز او کامدیش او د نورګرام په شام او نورو درو کې د لسګونو کلونو را په دیخوا دښمنۍ ښکاره بیلګې دي. خو اوس به پکې یو څه زیاتوالی راغلی وي. دا د حکومت، قومي مشرانو او ځوانانو دنده ده چې د دغه ډول شخړو مخه ونیسي او په کومو ځایونو کې چې شخړې پر دښمنیو بدلې شوې باید د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. دغه لیستونه په اسلام آباد او نوې ډیلي کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ډیپلوماتانو لخوا تبادله شول. دواړه هیوادونه هر کال دوه وارې په خپلو کې د یوه او بل د بندیانو لیستونه تبادله کوي چې په دغو بندیانو کې کب نیونکي هم شامل دي. نور په دې راپور کې
هند او پاکستان پرون شنبه د هغو وګړو فهرستونه سره تبادله کړل چې په دواړو هیوادونو کې بندیان دي. د دواړو رقیبو هیوادونو پاکستان او هند د اعلامیو له مخې دوی د خپلو اټومي شتمنیو او تاسیساتو لیست هم د هغې موافقې له مخې چې درې لسیزې مخکې یې لاسلیک کړې ده له یو بل سره شریک کړل. په 1948 میلادي کال له برېټانیا د هند او پاکستان تر خپلواکۍ اخیستو وروسته د کشمیر له انجمنې سیمې پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. پاکستانی چارواکو پرون شنبه د 1428 هندي بندیانو فهرست په اسلام آباد کې د هند وتلي ډیپلوماټ ته وسپاره. په دې ډله کې 1500 هغه کب نیونکي شامل دي چې د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني ښکار تورن دي. پاکستان او هند په 2008 میلادي کال کې د سوې موافقې له مخې په جنوري او جولای میاشتو کې دغسې فهرستونه سره تبادله کوي او هر هیواد د مقابل هیواد قونسلګرۍ ته اجازه ورکوي چې له خپلو بندیانو سره وګوري. په همدې حال کې هند هم له پاکستان سره د هغو 202 پاکستانی وګړو لیست شریک کړ چې په هند کې بندیان دي او په دې ډله کې درې اویا تنه یې کب نیونکي دي. نه هم هند او نه پاکستان په خپلو زندانونو کې د سیال هیواد د ملکی بندیانو په اړه نور جزئیات ورکړي دي. هند د 2021 میلادي کال په جنوري میاشت کې پاکستان ته د 203 پیته بندیانو لیست سپارلی و چې له دې ډلې و اویا تنه یې کب نیونکي وو. پاکستان هم تیر کال د هغو 200 اویا هندي کب نیونکو او نورو 940 وګړو لیست چې د پاکستان په زندانونو کې ساتل کېدل نوې ډیلی ته سپارلی وو. هند او پاکستان هغه کب نیونکي چې د دواړو هیوادونو له سمندري حدودو اوړي نیسي. دغه کب نیونکي چې د لارې د موندلو پرمختللي وسایل نه لري د ښه ښکار په نیت کله ناکله له ټاکل سویو حدودو اوړي. دغه بندیان د دواړو هیوادونو ترمنځ تر یو لړ مذاکرو وروسته خوشې کیږي خو ځینې یې کلونه کلونه له رسمي محاکمې پرته په زندانونو کې ساتل کیږي. د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ اړیکې وروسته د هغې لا ترینګلې سوې چې هند په 2019 میلادي کال کې تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر ځانګړی موقف چې په اساسي قانون کې درج سوی و ختم کړ.
یو ځل بیا په مخړې د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د سالنګونو د لویې لارې د ساتنې او څارنې اداره وایي دغه لار له جمعې ناوخته د تیلري موټرو پر مخ تړل شوې. د دې ادارې مشر عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل دغه لار ممکن د څو ورځو لپاره د تیلري موټرو پر مخ تړلې وي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په ننګرهار کې 104 تنه د جنایي جرمونو په شک نیول شوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون په یوه ټویټ کې لیکلي چې دغه کسان د یوې میاشتې په موده کې له وسلو مهماتو وسایطو او جعلي پیژند پاڼو سره نیول شوي دي. په هلمند کې د کبانو د روزنې 360 فارمونه جوړ شوي چې هر کال په متوسط ډول 1350 تنه کبان تولیدوي. په سلګونو مظاهرچیانو د عراق په پلازمینه بغداد کې د لاریون په مهال د امریکا ضد شعارونه ورکول. دوی د 2020 میلادي کال په جنوري میاشت کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله